آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. په افغانستان کې په دې سره ژمی کې د جګړې نغرۍ نه دی سوړ شوی، خو د سولې خبرې تودې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دوشنبې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې روانې کړې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د پخوانیو غړیو په وینا خبر ورکړی دی چې په دوحه کې طالبانو پر څلورو موضوعاتو خبرې کړې دي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د زندانیانو آزادول، له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کول، او په افغانستان کې د اوربن مسله هم په دې خبرو کې مطرح شوې ده. د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه یوازې د امریکا په لاس کې نه ده. د شاوخوا 40 هیوادو پوځیان په افغانستان کې شته. د دغو ټولو هیوادو د موجودیت واک شایي له واشنګټن سره نه وي، ځکه چې دلته ځینې ډېر پیاوړي هیوادونه لکه جرمني، بریتانیا او ایټالیا هم عسکر لري. داسې هیوادونه هم پوځیان لري چې له امریکا سره ډېر نږدې روابط نه لري، یا یې په وروستیو کې له واشنګټن سره اړیکې سړې شوي دي، لکه ترکیه. د چک جمهوریت په څیر هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري چې اوسني واکمنان یې له روسیې سره نږدې روابط لري. آذربایجان چې له روسیې سره یې اړیکې خرابې نه دي، هغه هم عسکر لري. همدارس لاتویا، لیتوانیا هم افغانستان ته پوځیان لېږلي دي. په دې ډول له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو واک د افغانستان له حکومت سره دی، نه له امریکا سره. خو پوښتنه دا ده که امریکا له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د وتلو پر سر راضي شي، پر کابل به دومره فشار راولي چې مجبور شي دا نور بهرني پوځیان هم وباسي؟ دا یوه سوال یاده، ځکه چې امریکا ولې هغه حکومت چې له نږدې 19 کلونو راهیسې مالی او پوځي ملاتړ کوي ناراضه کړي. د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د مسلې په برخه کې خو تقریبا بشپړ واک له کابل سره دی، ځکه چې اکثریت طالبان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو پریکړه هم هغه وخت ممکنه ده چې کابل له ملګرو ملتو وغواړي. او پاتې شوه د اوربن موضوع. په تېرو نږدې 5 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د ګوتو په شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي، او د ولسمشر اشرف غني په وینا له 2015 کال را وروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د طالبانو تلفات هم د نړیوالو اژانسونو په استناد لسکونو زرو ته رسیږي. نو اوربند د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اصلي اوربند دی، نه له امریکایي سرتیرو سره. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد هم پرې باور دی چې د افغان حکومت له پامه نشه غورځېدلی.
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي: د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک، او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درېو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راسي چې د افغانستان ملت ته دې آرامي او سوکالی راولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر روانو خبرو مخکې هم څلور ځله له طالبانو سره کتلي دي، تل دا خبره کړې ده چې دی غواړي دې ته زمینه برابره کړي چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او خپله ستونزه په خپلو کې هواره کړي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم دکتر زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشتران جرگ امیال در استودیو ما تشریف دارن و ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی هستیم و همچنان از طریق تلفن با محترم آقای سمی یوسفزای ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی هم هستیم که ایشان از طریق تلفن از پاکستان با ما هستند. به تمام مهمانای محترم ما خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
لومړی باور شو یوسفزی صاحب ته په پاکستان کې میشت خبریال او د سیاسي چارو کتون کې ته د طالبانو موضوعات له وی اوجدې مودې راهیسې تعقیبوي. یوسفزی صاحب، د قطر د غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
زه غونډه پرون په یو بهتر ماحول کې خلاصه شوې وه، او نن په دې باندې کار کیږي چې یو ډراپ جوړ شي او اخیری یو مشترکه اعلانیه خپره شي. البته تر دې وړاندې هم دوه ځل داسې شوي دي چې دوی په اخیری شېبو کې مشکلات راپورته شوي دي، خدا دل داسې ښکاري چې خبرې اوږدې شولې، یو حل به راځي، خو بهرحال یو څه نور مسایل راپورته شوي دي چې ممکن ځان رامخته شي، خو ډېر د دې امکان شته. البته تاسو په مقدمه کې وویلئ چې دی کې نور موضوعاتو باندې هم خبرې شوي دي. زموږ اطلاعات دا دي چې صرف په دوه موضوعاتو باندې په ایجنډا کې خبرې شوي دي، امریکایانو لخوا د افغانستان د وتلو تاریخ ورکول او د طالبانو لخوا نړیوالې ټولنې ته او امریکا ته دا تصمیم ورکول چې افغانستان خاوره طالبان او د دې په سیمو کې چې څوک دی هغه به د نړیوال ټوریزم یا برخه نه جوړیږي. باقي دا نور خبرې په جنگ بندي د بندیانو په خبره دا خبرو باندې وسه پوری هیڅ داسې جامع بحث نه ده شوی. البته دا مشکله دا خبرې به هغه وخت نورې په مخ کې دي چې عملی کار د امریکایانو په وتلو شروع شي، دونه وروسته به قدم په قدم باندې دا نورې مسائل چې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړلو د افغانستان بندیان د افغانستان دولت سره دي، یو شمېر یا افغانستان دولت کې طالبان له چا سره خبرې کوي، له ډاکټر صاحب اشرف غنی سره خبرې کوي، لکه افغانستان له نورو توکمیزو ګوندونو سره، جنرال دوستم سره خبرې کوي، استاد عطا سره خبرې کوي، محقق سره خبرې کوي، چا سره خبرې کوي، هغه باندې به وروسته بحث کیږي. خو په دې ابتدایي خبرو باندې چې امریکایانو وتل او د طالبان لخوا په ابتدا کې دا ګارانټي ورکول چې افغانستان به د ټوریزم ځاله نه وي، طالبان به د هر ډول ټوریزم سره تعلق نه ساتي، دې باندې تقریبا 90% نه دي شوی دي. خو رسو نور مسلې را مست شوی دي.
دا نور مسلې څه دي چې تاسو اشاره ورته کوي؟
زه په خیال تغیرات او تبدیلات یا دی والی چې د خپل مشرانو نه اخیری نهایی پریکړه ترلاسه کړي ممکن یو څه مشکلات ورته مختشه وي.
دا څه ویل کیږي چې د ملا هیبت الله ډله د ملا یعقوب په مشرۍ چې کوم طالبان د لغوی سره ځینې اختلافات لري، د دغه اختلافات د باعث شوی دي چې خبري وزنډې شي، تاسو دا خبره تاییدوي؟
زما په خیال دا څه فکر کیږي چې د ملا یعقوب په مشرۍ باندې چې کوم مشران دي هغه چې په قطر کې د عرب اماراتو کې په خبرو کې ګډون کړی وو، دا څه ویل کیږي چې دا خبرې د هیبت الله په مشرۍ باندې د هیئت د ملا هیبت الله په مکمل اجازه باندې د هیئت اماراتو نه وتلي، چې ځینې یو شمېر هغه اشخاص وو چې دوی وایي چې پاکستان ته ډېر نږدې دي او دا د پاکستان یو ډېر مستقیم فشار. اوس هم پاکستان انتهایی کوشش کوي چې دا د خبرو انتهایی خبرو مرکز پاکستان ته راوړي او کوشش کوي چې دا وایي چې د قطر مشرانو په ځای باندې مونږ مهم مشران خبرو ته راولې شو، مونږ امریکایانو ته یو بهتره ډیل یا بهتره معاهده ورکولې شو. خو برحال طالبانو کې اختلافات شته، د بدین د خلګوالي او اکثره په دې باور دي چې د قطر دفتر یو نمائنده دفتر ده او د قطر له دفتر سره د هیبت الله خان کرام راتر ده. همدارنګه چې هلمند کوم طالبان دي، د هلمند شورا ده چې پاکستان له واک او نفوذ نه یو څه لري ده. همدارنګه د قطر دفتر مشران ویل کیږي چې یو څه افغاني اصل دي او د پاکستان له نفوذ نه باندې دي، هغه نسبتا یو ډیر افغاني دریز لري. او هغه کسان چې پاکستان کې وي، ولو کاغه د پاکستان د فشار لامل وي یا نور عوامل وي، هغه د پاکستان چې کوم پروپوزلونه دي والي چې هغه عملي شي.
د خبرو په پیل کې تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه چې یوازې په دې دوه مسلو خبرې کیږي، د بهرن د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره او د طالبانو له لوري یو ضمانت چې افغانستان به د نورو هیوادونو په ضد باندې نه کارول کیږي. دغه دوه خبرې خو حل دي. حل داسې دي چې تیر کال د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د پروسې په غونډه په د غونډې پر مهال وویل چې ټول نړیوال ځواکونه د سولې په مقابل کې له افغانستانه باسو، دا مشکل حل شو او پاتې شو د ضمانت خبره. حتی هغه وخت چې طالبان په کابل کې واکمنان وو، په هغه وخت کې هم دوی دا خبره کوله چې نورو ځواکونو ته نورو هیوادونو کې مداخله نه کوي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر په هغه وخت کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي وسه او ته پښتنه چې ترې وکړه چې تاسو په چچنیا کې مداخله کوي، هغه د استلا ول دی ویل چې خپل پښمو په خپل پیسې کې مشته ده، نو په چچنیا کې څه کوي؟ یعنی هغه وخت هم دوی دا خبره را ډوله. نو دا خبرې ډېرې برسېرنې خبرې نه دي.
نه، زما په خیال اوس څوارلس کاله جنگ شوی ده، طالبان حکومت له منځه تللی ده، افغانستان کې اوسامه افغانستان نه ده، افغانستان اوس یو پرمختللی هیواد ده، فوج لري، اردو لري، وسایل لري، نړیوال ځواکونه هلته پراته دي. زما په خیال هغه وخت خبرې چې کېدلې هیڅ وخت امریکایانو سره دا خبرې نه دي شوې، هغې نه طالبانو داسې په لیکلې بله باندې کوم داسې یو اګریمنټ کړی و نه، هغه وخت کې دغه دومره ستر شمېر جهادي اشخاص و یا ګروپونو موجودګي منله. اوس زما په خیال حالات تغیر شوي دي او تبدیل شوي دي. او دوی به خبر چې تاسو وکړل چې آیا دا ټول نور هیوادونه به په افغانستان کې پاتې کیږي، زما په خیال د ناټو یو 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 د تړون یو ماده دا ده چې که یو هیواد له یو سیمې نه د ناټو په چوکاټ کې راغلی وي بېرته وځي دوی بیا د هغوی.
البته یوسف زای صاحب دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټول د ناټو د چوکاټ غړي نه دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دلته پوځیان لري، جرمني هم دلته پوځیان لري او استرالیا هم لري. نظر صاحب د کابل سټوډیو ته کور.
بله یوسف صاحب تشکر بازم بر شما فرصت میتیم. آقای زابلی، شما آخرین خبرها را از آقای یوسف زای شنیدین، شما این خبرها را که شنیدین شما چی فکر میکنین؟ وضعیت چطور است تا جایی که شما معلومات دارین؟
جناب نظر صاحب، تاشتا شیبر صاحب، تا محترم سمی یوسف زی صاحب، تا همدارنگا چی زما بل ملگره چی وسراغی جناب اخیا صاحب، تا او دا آزادی رادیو ټولو اوریدونکو چې د دنیا په هر ګوټ کې دي احترامات تختیمو. جناب نظر صاحب، زموږ معلومات خوم د اجانسو د روی څخه دي، ځکه نه د خلیزاد خوا څخه کوم اعلامیا رسما خبره شوې ده، نه د طالبان خوا څخه مفصل معلومات نشر شوی دي. هغه څه چې نشر شوی دي د بی بی سی یا د رویټرز یا د دینو اجانسو څخه د پرونه چې دا نن د خبري خوشبختانه د خبري نن دوام کوي، دا په دې معنی ده چې ډېر توافقات رسیدلي دي. چې دغه جملې څخه یوسف صاحب اشاره ورته وکړه، هغه د اتلس میاشت کې د امریکا د قواوو ایستل خلیزاد ورته ویلي دي چې موږ په اتلس میاشت کې وځو. هر توافق چې طالبان د حکومت سره کوي، د یو توافق په اخره کې به موږ یو تعداد خپل اسکار باسو چې مجموعا اتلس میاشت کې. ولی طالبان ورته ویلي چې تاسو په شپږ میاشت کې خپل وتل د افغانستان څخه اعلان کړئ، موږ دفتن اوربند اعلانوو، وروسته به د افغانستان سره د قانون اساسي یا د حکومت پر څرنګوالي یا د طالبانو د تور لیست څخه د مشرانو ایستل او یا د زندانیانو تبادله باندې به موږ خبري سره کوو. یعنی پر دغه دوم توافق نامو در مخه شبیر صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه افغانستان به د طالبان د خواسته د نورو ممالک د پاره کومه د تعدید منبع نه وي، او همدارنګه به د امریکایان به وایي چې موږ وزو اتمی. په دغه دوه نقطو خوشبختانه چې توافق شوی دی، ولې دا چې دی تر اوسه پورې اتلس میاشتې امریکایان یادي یا خلیزاد او شپږ میاشتې طالبان یادي، ممکن یو وسط حضور ته تعین شي. بل خبره ډېره مهمه دغه ده چې جناب شیبر صاحب در مخ اشاره ورته وکړه چې بعضې ممالک لکه جرمني یا استرالیا یا ایټالیا یا هغه چې د امریکا سره روابط د پخوا په نسبت وسنه لري، لکه چکسلواکا یا ترکیه یا فرضاً آذربایجان روسیې ته نږدې دی، د دوی سرنوشت به څنګه کېږي؟ آیا حکومت په دې باندې قادر دی چې د دغو قواوې وباسي که نه؟ موږ بیا دا وایي چې جناب شیبر صاحب محترمه استاده، چې د ناټو تقریبا تر 80% پورې تمویل د امریکایانو په لاس کې دی. وخت چې امریکایان په خپله وغواړي چې نور دغه منطقه کې ونوسی، بیا د ناټو تړلي ایوادونه خصوصا هغه قوي بلاک په غرب کې ناټو دی، هغه بیا نشي کولای چې د امریکا بدون د
زابلی صاحب محترم عملیات زابلی صاحب په دې برخه کې زما موضوع دا ولا زما مطلب دا و چې د هغه قرارداد په اساس چې دغه قوای په افغانستان کې شته، د دوی واک له افغانستان سره ده. یعنی که فرضاً امریکایان جرمني ته نه وایي چې د قوا وباسه، هیڅ کله ماسر نه دي چې جرمنیانو باندې امر وکړي او کولای هم نشي، په انګریزانو باندې امر نشي کولای، په چکانو باندې امر نشي کولای. که کوم قرارداد هم ساکي، په قرارداد کې هم امریکایان دا نشي لیکلی چې جرمنیانو په ضمانت باندې دوی خلیلزاد امضا وکړي چې دوی به وځي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته رجوع وکړي او افغانستان له طالبانو سره خبرې وکړي او افغانستان د دې ضمانت وکړي. نظر صاحب، حقیار صاحب هم راغلی دی.
بله، محترم آقای قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی هستن، اونام به استودیو خوش آمدین. حقیار صاحب
تشکر، برادر خوش باشدند باشی.
بله، امروز نام برنامه ما صلح و جنگ است، یا جنگ و صلح است. از یک طرف جنگ میکنیم و از دیگر طرف هم صلح میکنیم. یه اردیش ما چون چی خواهد شد وادی آخر. حقیر صاحب، شما چی فکر میکنید تا حال که صحبتهایی که ما از آقای یوسفزای و از زابلی صاحب اینا شنیدیم، خو گیریم که ایسال شوه و از حاکر بیمللی یا خارجی از افغانستان بره و طرف طالبا هم گارانتی بده، یک موضوع باقی میمانه. اگر باز خانه جنگیش رو شوه چطور میشه؟ مثلا حکومت طالبا بگه حکومت برو، حکومت هم بگه نمیرم خوی جقنه و خانه جنگی داخلی شروع نخواد شوه. در این مورد نظر شما رو بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر که ما ارزیابی میکنم و شرایط جستجو میکنم، ما به این باورمند هستم که انشاءالله که خانه جنگی نمیشه، به خاطر که این تجربه تنگ طالبان چه شدن و دستندرکاران حکومت فیلمی که یک بخشش تا مدت به ضد طالبان می جنگیدن، اینا همشان تجربات گذشته. و ما فکر میکنیم که امریکایان به قدر سادگی و طالبان به قدر سادگی پیش نمی روند که باز زمینه به جنگ داخلی شروع شود. ما میفهمم امریکا هم کشور کوچک نیست، استراتژیست بزرگ داره، عمیق داره، حرفای بزرگ و عمیق میزنه. طالبان کار خام نمیکنه، سیاستمداران و نام مردمی هستن که تجربه دارن و شرایط افغانستان ارزیابی میکنن. ما مطمئن هستم که یک کار میشوه که هیچ کسی احساس ناراحتی نکنه، نه حکومت افغانستان، نه جریاناتی که در حکومت داخل هستن، نه طالبان، نه کشورهای خارجی و نه همسایه ما. ما که چقدر میشتوم و شرایط ارزیابی میکنم و سفرهای خانزاده به کشورهای منطقه ارزیابی میکنم و سفرات طالبان به کشورهای منطقه وجود و وجود ارزیابی میکنم، این همش به این معنی است که به سن یک اجماع صورت گرفته. یک کار میشه که همهشان راضی باشن، خواسته های همهشان در نظر گرفته باشه و بعض کسی مجبور به دست بردن به سن و به جزا نشوه. ما از نظر طالبان خبر دارم، اونا بارها گفتند که ما نه انحصار قدرت میخواییم و نه حکومت زمان دی گذشته رو میخواییم. اونا به سرحد گفته که افغانستان کشور همه افغان است و به بارها گفتن که ما به کشورهای منطقه و کشورهای دور و نزدیک و مراودات سیاسی دوستانه میخواییم در فضای در فضای احترام متقابل. دیگه ما به افغانا به هموطنان خود اطمینان میتم که انشاءالله تاریخ تکرار نخواهد و چنین شرایط باز به کشور ما برگشت نخواهد کرد.
تشکر اخیار صاحب. یوسف زیب صاحب محترم، اینجا یک سوال که در ذهن ما همیشه ایجاد میشه و برش رایل پیدا نکردیم و ایست که وقتی که از سل صحبت میشه گیرم که سل هم شوه، ای به این مانا نیست که یک نوع رسمیت شناختن تروریسم باشه. بر پتر همیال هم طالبا صاحب از یک طرف که صحبت میکنن ده هر روز در افغانستان ده هر جایی حمله میکنن، انتحاری میکنن، ترور میکنن، از این قبیل مسائل. ای سوال چطور جواب برش پیدا کنیم که صاحب یک دفعه وسط بین‌المللی هر کس ترور کنه باز که دوسل کنن و باز یک مملکت جور شوه و ای خو یک قسم عجیب و غریب نمیشه؟ ای سوال چطور جواب باید بتیم صاحب؟ یوسف زیب صاحب
بله، نظر محترم ما فکر میکنیم هنوز خو دو طرف چی حکومت چی طالبان هم را یک دیگر در جنگ هستند. کدام پیمان صلح امضا نشده، کدام جنگ بندی نشده. وقتی که این مسائل از بین پیش میره و باز طرف یک چی صلح بریم، باز شاید هر دو طرف فکر کنه که باید کارایی نشود که دولت طرف جنگ برود یا طالبان طرف توریسم برود. لیکن به هر حال ما فکر میکنیم که دو عمده مسائل هستند. یک خروج قوای آمریکایی، دوم ما فکر میکنیم پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین مرحله آن است که وقتی که طالبان و دولت افغانستان یا طالبان و مردم افغانستان وارد مسئله میشوند. حالا خب مسائل بین دو کشور، بین طالبان و آمریکا هستند و آسان هستند. وقتی که طالبان امرای مردم افغانستان، امرای جنرال دوستم، امرای جنرال محقق، امرای استاد عطا، امرای دکتر سفر افغانی صحبت میکنه، دو وقت یک چیز بسیار پیچیده به وجود میاد. ما فکر میکنیم طالبان میخواید و میداند که اگر ما دوباره به زور کابل رو بگیریم، گرفتن کابل شاید برش آسان باشه، لیکن شاید هیچ توپیر امرای گرفتن طالبان در 1996 نداشته باشه اگر به زور میاید. همین نقطه است که بعضی از طالبان را به این وادار میکند که باید یک سوله شود. اگرچه بعضی از طالبای نظامی فکر میکنند که برای ما اونمو حالت بهتر هستند، لیکن اونا میداند اگر امریکای هم میبراید و یک سوله نمیشود، طالبا شاید بین یک جنگ داخلی میرود و بعض هم نتیجه اونمو حکومت سابقهش خواهد بود. لیکن برحال امید هستند، ولیکن این که طالبا امریکی صحبت میکنند، بعض طالبا علی میگه که ما انترا افغان ڈائیلاگ یعنی مذاکرات بین افغانی را شروع میکنیم. هنوز معلوم نیست که هدفشان دولت افغانستان است یا تمام گروه های سیاسی.
بله. و البته یوسف زای صاحب دا کومی خبری چې تاسو کوي دا خبری دی چې طالبان هم کوي، مثلا وای چې موږ د کابل حکومت په زور نیولای شو، لیکن امریکایانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې طالبان د کابل حکومت ته سقوط نشي ورکولای. ناتو بیا دا خبره کړې ده. خلیل زاد حتی په روسیو کې دا خبره کړې ده تیر ځل چې په عربي متحده اماراتو کې هم ده له طالبانو سره کتلی و. نظر صاحب ګمان کوم په ټویټر کې دا خبره کړې وه چې هغه وخت للی ده چې د کابل حکومت په زور ونیسي. خو را به شو هغه ته زابلي صاحب ستاسو په باور دغه مخکې چې نظر صاحب کومه اندېښنه څرګنده کړه، که چیرته د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ، د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مخته ځي، لیکن له دې سره ورته وخت کې دغه د تروریزم او د ترهګرۍ او د هغه تفکیک په څرنګه کیږي؟ ځکه چې فرضاً تقریبا دوه هفته مخته په کابل کې چاودنه وشوه، تر یو سلو لس ډېر ملکیان پکې زخمیان شول او طالبانو یې مسؤلیت ومانو، نو څرنګه ورته خوشبینه واوسو چې په دغسې شرایطو کې چې یو سلو لس افغان ملکیان زخمیان کیږي، یعنی په حقیقت کې یو سلو لس کسان که سخت زخمیان شوي د یو سلو لسو کسانو کورنۍ تباه شوې، په داسې حالت کې به څرنګه سوله کیږي؟ څرنګه به اعتماد رامنځته کیږي؟
جناب شیبر صاحب، وخت چې د خبرې دونه مغلق دي چې هغه د امریکا یوولس کس دي، د طالبان خصم اته کس دي، نن څلورمه ده، دا څلورم وارم دی چې خبرې ورباندې کېږي. خو همدغه باریکیو ته دی ګوري چې بالاخره په آینده کې یو داسې نقطه راپېښه نه شي، دی پیشبیني کړې نه وي. بل به زه دا درته وایم چې وخت د طالبانو شاته پاکستانیانو ته ولاړ دي، هغه هم په دا سوله کې راګډي، هغه هم قناعت کړی، ځکه ډېر اهداف چې پاکستانیانو درلود تر اندازې پورې هغه موږ چې ورته ګورو ل هدف تم ځان رسیدلی بولی. بل مهمه خبر دا ده جناب شیبر صاحب، چې ایس اسی د سولې یو نوم افغانستان ته راسی، چې عام افغانان پوسی چې نور دلته سوله ده، امریکایان وزي په واقعت بده وزي، طالبان نور جنگ نه کوي. دغه په خوانی تنظیمونه یا د په خوانی خلک چې د لیبی جنگونه کول، دا ناغه په خوانی بره مرته پاته دی، نه دی د په خوانی د ایسات په ملت کې لري، نه ملت دوی ته نور اهمیت دونه ورکی لکه په خاصی درول، نه دی دغه مسله او ندی د غوند جنگ وس طاقتونه لري لکه په خوځه کې ډیر وساج ون تیر کې دي، ډیر سرمایه پیدا کړی د جنگ څخه دیم خصصي وي دي. د مهمه دارس ملت د خصصه وي دي، نه به دی په خلبه نسوک بیا جنگوت لمنوي، نه به ملت د خلکو ته بیا اجازه ورکړي چې د امنیت یا سوله متشنجه کی. پات څوغ استخباراتي کارونه فرض کو اوس مشتاس یو بخش د طالبان را واخ، بل بخش ګورو چې داعش بون بیا مشت کو، داعش په دغه خبرو کې راګر نه دی. بیا موږ وایي چې داعش په دیده د افغانستان د خلکو د خواڅخه د اوله څخه مردوده و، ځکه دا دلیل ځای نه لري. دغه اهداف د افغانستان د سره د څخه اخواته دي، هغه د افغانستان د خلکو سره
زابلی صاحب محترم، دا ستاسو خبرې ډېرې سمې خبرې دي، لیکن په ورته وخت کې مخکې یوسف جی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د ملا یعقوب ډله د ملا هیبت الله له ډلې سره اختلاف لري، طالبان د ملا رسول ډله ښکاره په ډله ییزو رسنیو کې پیغامونه خبري د ملا هیبت الله له ډلې سره مخالفت لري، د افغانستان د حکومت دننه هم اختلافات شته، د افغانستان داخل کې هم یو شمېر جنګسالاران وسلې لري، حتی د حکومت زور نه پیرسیږي. نو په داسې شرایطو کې که چیرې د خارجي قواوې له افغانستانه ووځي، دا پوښتنه به له حقیار صاحب څخه وکړم چې مخکې امیدوار و. قاضي صاحب حقیار، څه فکر کوې که خارجي قواوې فرضاً دا طالبان وایي چې په شپږو میاشتو کې له افغانستانه ووځي، څوک به د دې ضمانت کوي چې په افغانستان کې به بیا د 1992 کال په څېر باندې په د کابل په ښار کې چې کوڅه په کوڅه جنګونه و، بیا به جنګونه نه راځي؟
تر هر څه غټ تضمین هغه د جنگ د اړخونو د جنگ نه ستړتیا ده. مونږ وینو د واقعیت د امریکایان جنگ نه ستړي دي، ناتو ستړي ده، افغانان ستړي دي، افغان حکومت ستړي ده، د طالبان ستړي دي، عام افغانان تر هر چا ډېر ستړي دي. دغه ستړتیا موږ محسوسوو، دغه ستړتیا اوس تر چا پټه نه ده، نو دغه موږ تر هر چا غټ تضمین ده. تاسو ګوره، تاسو د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ خبرې واورېدي، هغه په ډېر سرحد سره وویل چې موږ د افغانستان د نیم پوځیان وباسو، او اوس چې څومره زه خبر یم د امریکا دواړه مقتدر ګوندونه که دیموکراتان دي او که جمهوري خواهان دي او که عام امریکایان دي، دا غونډه د جنګ نه ستړي دي. د تاسو د بینډ روبن خبرې واورېدي، تر څنګ داسې په طالبانو کې موږ وینو چې په هره ورځ په لسګونو تنه وژنل کېږي. دوی انسانان دي، میندې، خویندې، ورونه، کورنۍ تر شا دي، عام افغانان وژنل کېږي. د وړاندې چې زبنو صاحب ته اشاره وکړه، د په افغانستان کې پخواني جنګي قوماندانان دوی اوس ډېره زیاته سرمایه پیدا کړې ده، دوی ډېر ښه ژوند تېر کړی ده، اوس تېروي. دوی نه غواړي چې د دوی د سرمایه او د دوی د پانګونې او د دوی د هوسا ژوند د دوی د بچیانو آینده خراب شي. موږ د دوی سره په تماس کې یو، د په سرحد سره وي، جمع د پخواني قوماندانانو سره موږ وینو، روینو سره. دوی تر هر چا ډېر ستړي دي. د ګوتو په شمېر کوم کسان کې پکې وي چې هغه د سونګ به نه غواړي، نور قاطع اکثریت مشران دي. موږ سره په تماس کې یو، په تماسونو خبر یو.
اقیار صاحب محترم، که چېرته دومره ټولې خواوې ستړي شوي، نو بیا خو بیخي د سولې خبرو ته ضرورت نشته. بیا خو جنگ خو باید سر له اوسه باندې ودرېږي، او حال داسې په دې سره شمې کې هم جګړې روانې دي. له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو ته مخه کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. موضوع بحث ما صلح و جنگ است. شنونده محترم، مال نوبت شماست. چند لحظه هر سوال که دارین لطفا طرح کنین. بله، بفرمایید. شنانده عزیز، بله بفرمایید. خب هنوز تلفن واس. بله شنانده عزیز بفرمایید.
بله سلامونا نظر سه باشه بر سه تاستا
مهربانی سه.
یو سلام درنو اوریدون کتا، یو سلام درنو ملمنو سولان کاما حلال افتا جون دخوص خار نمیاری سنی ولی
منان افتا سه مهربانی.
از ما خو یو نظر دا یو پختنم دا لرما چې د پخوانیو ایتلویانو به ویل وایي تاسو که سوله غواړئ، سولې ته رسېدل غواړئ، نو جګړې ته آمده واوسېږئ. نو اصل خبره دا ده چې په جګړې کې کومې غاړې چې ښکېلې وي، هغه څوک به په سوله کې برلاسي وي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي وي. دا چې کله افغانستان کې د امریکایانو په افغانستان باندې حمله کوله په 2001 کال کې، دوی په یو ویشتو ورځو کې 15 د خاورې وسله والو طالبانو نه خالي کړله. اوس تقریبا یو ویشتو کال ته د دوی جګړه رسېدونکې ده. دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې پاتې راغلي دي یا ناکام شوي دي، هغه جلا بحث دی. نو دلته که دوی غواړي چې سولې ته ورسېږي، نو دوی دې د 2001 کال فرمولا په کار باندې واچوي. دوی دې د طالبانو هغه یو شمېر ولسوالۍ چې د ګوتو په شمېر ولسوالۍ دي، د هغې په مرکزونو باندې دي هوایي او زمینی سنګینې ضربې ورېدي کړي، چې تر څو دوی بېرته د 2001 کال په شان د تېښتې ته اړ کړي. زه فکر نه کوم چې بیا د طالبان داسې سر راپورته کړي، ځکه دوی د جګړې په میدان کې ډېر ستړي شوي دي او ډېرې ستونزې ګللې دي، او دوی ستړي شوي دي د جګړې نه نور. او پوښتنه مې دغه ده چې طالبان وایي چې امریکایان دي افغانستان نه وځي، دلته امریکایانو ته تر یو حده افغانانو د عام ملت اړتیا ده، ضرورت ده، ځکه دلته د تروریزم په نوم باندې موږ د سیمې هیوادونه نه پرېږدي. دلته اصلا طالبان او داعش مطرح نه دي. که طالبان نه وي، داعش نه وي، د سیمې هیوادونه بل څوک په دې نوم باندې موږ ته د بحث د تیار آمده کوي. دا ضمانت به څوک ورکوي چې امریکا د افغانستان نه وځي، او پاکستان او ایران او نور سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې مداخله ونه کړي، او پوځي او سیاسي مداخله. په خاصه توګه پښتانه د حکیار صاحب نه ده.
مننه آفتاب صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
علیکم.
زه قاری حماد خبرې کوم، د کابل څخه.
مهرباني.
په دغه ټول سناریو او دغه ټول بحث کې یو غټ عمده قشر چې له نظره اچول شوی دغه د افغانستان ولس، د افغانستان ولس له طالبانو څخه هغه څه غواړي، هغه حقوق ځینې غواړي کوم چې اسلام ورکړي، له حکومت څخه هغه حقوق غواړي کوم چې قانون ورکړي، له نړیوالې ټولنې هغه حقوق غواړي کوم چې حقوقي بشر ورکړي. طالبان چې امریکا ته یا نورې نړۍ ته دا تضمین ورکوي چې نور به د افغانستان څخه پر دوی باندې ګزار نه کیږي، نو دغه تضمین به دوی ولس ته کله ورکوي چې پر ولس به هم دوی ګزار نه کوي، د دوی له لاسه به ولس هم په امن کوي. د افغانستان حکومت څخه ولس دغه غوښتنه کوي چې که چېرته طالبان هم نه وي، داعش هم نه وي، دا ولس حق لري چې دلته د خارجي قواو شکل شتون نه وي چې دوی څخه په امن کې نه وي. د ولس خپل د دغه حکومت خپل اراده څه ده، خپل پلان یې څه ده چې دغه خارجي قواو ته به کله دوی جواب ورکوي چې ووځي، کله به دغه حکومت اعلان کوي چې موږ په خپلو پښو درېدلي یو، هغه حالت به کله راځي.
بله،
نو دلته متاسفانه ولس ویده ده، ولس د ولس حقیقي نمایندګي نشته. سید پارلمان او ولایتي شوراګانو په شکل کې به د ولس نسبتا نمایندګان دلته موجود وي، خو دغه نمایندګان دي له ولس سره لاس یو کړي او د ولس هم یو غوښتنه او تقاضا وي رامخې ته شي، او په حیث د هغه یو قوت چې ډېر د جنګ زیان وغمي او هر څه په دوی تیریږي، ولسم باید دلته خپل یو غږ او قوت
پیدا کړي. ډېره مننه قاري صاحب، ډېره مننه، ښه تشریح و ډېره مهرباني وکړي. اصریف چپو پروګرام دی بل اوریدونکو ته مخکې او بخښه ستاسو شخص هم نه اوریدل کېږي، اوس مهرباني وکړي خبرې وکړي.
وامیانی نظر ده چې امریکایان دې ضرر ووځي، او یو مې له یو سبزیدار کې پوښتنه دا ده چې به امریکایان ووځي بیا به د کابل له ادارې سره تعلق ساتي که به یې نه ساتي، که ساتي خو بیرته بیا طالبان هم له خارجیانو سره
خوش باشین آقای نظر. احمد شبر دا خو ارته معلومه ده او د هیڅ څه په چنه ده چې صلح یو الهی او د خدای حکم دی، یو سلسله ورځ د قران عظیم شان کې وصوله ته اشاره شوی ده، هیڅ مخالفت نشي کولای، او صلح یو قرآنی اصل دی، او صلح د افغانستان د ولس ارزو هم ده، څو څوک چې د افغان وي، مسلمان وي، اسلام وي، انسان وي، صلح به غواړي، هر په هر رقم چې غواړي، او صلح هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان دغه زموږ مخالفین وروڼه یعنې طالبان د افغانانو سره کښېني تر څو چې افغان افغان په غېږ کښې ونه نیسي صلح نه شي راتلی. نو ورانو سم خپل یوې پوښتنې ته، اوله پوښتنه مې خو د زابلي صاحب سزا ده خی یوسفزي صاحب خپل تفسیرې وکړې، دا هم د پاکستان دی، شاید طالبانو سره هم باید لیدلي او یا ویني یا د ازادو ګوري یا د نژدو ګوري. ده وویله چې یوسفزي صاحب وویله چې طالبان په خپل مابین کښې ډلې ډلې دي، موږ ته هم معلومات کېږي چې د ملا هبت الله اخوند ډله یو طرف ته ده، د ملا یعقوب اخوند ډله بل طرف ته ده، او اقاني سد اقاني ډله بل طرف ته ده، ملا رسول اخوند خوا دی په جار نري، نو چې وخت دغه خپله دغه دوی څلور ډلې یا پنځه ډلې شوي، نو چې وخت دوی پنځه ډلې، نو دغه ګرده ډلې خو اوس په قطر کښې په سولې د سولې په خبرو کښې دغه نه لري، اشتراک نه لري، ټوله منسجم نه دي، نو دغه امریکایان چې هلته یوولس نفره دي د خلیلزاد په مشرۍ، نو دغه طالبان به څوک سره قنې کوي، او موږ به څنګه په دې باندې مطمئنه کېږو چې دا دوی خپله سره منسجم نه دي، دوی خپل په مابین کښې امانګي لکه زموږ حکومت چې نه سره لري، نو دوی به څنګه امریکا ته ضمانت ورکوي. او بله دا بله پوښتنه مې دا ده، په 2015 د 2015 یوولسم طالبان تر اوس وسولې ته ډېر آماده وه، طالبان چا په غرور کښې کړه، ولې دا خپل د غرور نه راکښته کېږي؟
مننه قاري صاحب. یو بل اوریدونکی مه اخلو، بیا میلمنو ته مخه کوو. ازادي په څپو کښې پروګرام دی، تاسو په لاین کښې یاست.
ما عرض سلام دروم بر شما و همه شنونده محترم و دوستای محترم.
تشکر.
ما به اجازه شما از دیدگاه افکار آما یک سه سوال از سه میمان پرسان میکنم، امیدوارستم جواب داشته باشیم. سوال اول خود خانمانده پارلمان هستن آقای زابلیست، بازشون سوال میکنیم که صحیح ما میتونیم تروریست بیم به کسایی که انسانها را میکشن و کسایی که بمبارد میکنن، هم این طرف هم اون طرف، این طرف هم تروریست سیستم خود به خاص خود به تروریسم دارن، اونم اون طرف هم سیستم خاص خود به تروریسم دارن. ولی های از زابلیست سوال میکنم اینطور که کسایی که قانون اساسی را به شکل فاحش نقض کردن و این زبانزد عام از لمدباد، با اینا چی نام میتن؟ اینا که قانون اساسی را نقض کردن و سنگ پایه خرابی افغانستان ماندن. یک سوال از زابلیست. سوال دوم از آقای اقیار است. آقای اقیار قسمی که آقای یوسف سید در صحبت‌های خود گفتن و همه تو هم میگن شایعه است که وقتی دستاوردهای همی دولت هم میگن که اینا یک اردو است و مطبوعات آزاد اینا است. به نظر شما قسم که اشرف غنی هم گفته که پول زیر خواه امریکا میده، اگه امریکا نباشه آیا امکان داره این دستاوردها پایدار بمانه یا نمانه؟ همین سوال از جناب اخیار. و سوال سوم از آقای یوسف زای است که سلام برشان میرسانم و یه سوال میکنم که آیا ادعا میکنم که وقتی که امریکایی از افغانستان برایه مثل گذشته جنگ های داخلی دوام پیدا میکن و زمینه باز برای یک بی‌نظمی دیگه بار میه، به نظر شما آیا مقایسه کردن این زمان و اون زمان مناسب است در صورتی که ما شما میبینیم که ببخشید توازن نظامی در منطقه تغییر خورده، مثلا هندوستان صاحب قدرت اتمی شده، پاکستان با سوی دنیا توازن نظامی برهم خورده، با موازی با می برهم خوردن توازن نظامی توازن سیاسی هم برهم خورده. ما در نظر گرفتن همین موضوعات آیا ما میتونیم این زمان با اون زمان مقایسه کنیم و فاصله بین دولت و مردم هم زیاد شده؟
بله
بسیار زیاد شده. میتونیم مقایسه کنیم یا نه؟ تشکر.
یه واردون که در سکایپ لاری اخلوزه که چه دیر انتظار شده خدا اسکایپ نو دیدل کیش.
بله
برت قطع شویده میلمانو تا بمخه کو.
بله
بله.
خب به نوبت دکتر صاحب زابلی شما بسیار خلاصه خلاصه جوابتین که به دیگه میمانام فرصت برسه.
البته دا اساسی قانون موضوع تا زابلی صاحب محترم ورزه که چلا موضوع وزو.
بله
بله موضوع صلح ده.
بله
جنابی شیبر صاحب دغه خیر ورور د قانون اساسي خبره چې وکړه تاسو ما ورزه ډیر خلاص په څو ثانیو کې بزده ته وایم چې وروره د قانون اساسي د ریسب جمهور د ریسب اجرایه د کرسب د وخت تر اوسه پوری دا سنحات نسته په د دولت په تشکیلات کې څنګه دغه کړینی نقص کړینی نو چې ټول ریاست جمهور د نقص کوي، پارلمان نقص کوي، قوی قضایی نقص کوي، اجرایه نقص کوي، بیا څو تطبیقي د نظارت نهادونه په خپل د قانون په نقص باندې اخته دي. نور تاسو په خپل فکر کولای شئ چې تاسو څه وایئ. دوم پښتنه د قاری صاحب د پښتون و د جوجان څخه زما څخه جناب شیبر صاحب جناب نظر صاحب دو ویل چې د طالبان په خپل په څلور پنځور ډلې دي په دا به څنګه هلته داسې نمایندګي عمومي دي نه لري چې ټوله کنار پورې کړي. موږ چې خبرې رو جناب پښتون صاحب د طالبانو د ټولو ګروپونو که هغه د ملا بت الله دي که هغه د ملا یعقوب اخوند دي دغو نمایندګان هلته شته، حتی دغه د نن د پرون په خبرو کې بیخي ملا برادر شامل شوی دي، دوی غواړي چې هغه ته یو غټ سیاسي مقام هم نور پسې ورکړي. دا ټول هغه خلک دي چې د دې د مختلفو ډلو د خواست څخه یا د نمایندګي کولای شي. بیا داسې بانه دوی ته نه پیدا کېږي چې زما نمایندګان نه و، ځکه د طالبان د خواست څخه هم هلته اته نفره دي، دا اته نفره د یوه ملایبت الله نه دي، د هغه د مختلفو شخصیتو د خواست څخه هلته نمایندګي کوي. دا بله پوښتنه یې دا وکړه چې طالبان ته دا غرور چا ورکوي. زه دا ورته وایم چې پښتون صاحب طالبان سر څنګه دي، افغانان دي، د وطن بچیان دي. غرور په افغانانو کې طبیعي شته، هر انسان غرور لري، خو افغانان بیا بیخي خپل ځانته یو علیحده غرور لري. دا به نه وایي چې دا غرور له کومه کوي، دا خلک هم افغانان دي، زموږ تاسې ورونه دي، د دې وطن خلک دي، د دوی په دردو موږ ډېر لکه د حکومت په خلکو چې خوږېږو، د دوی په درد باندې خوږېږو. موږ همدغه دعاوې کوو چې نور دې خدای پاک دوی ته دا ترحم په زړه کې ورواچي، چې لکه په میدان ښار کې چې حمله وکړه، یا نن تېره شپه چې په سنګین کې حمله شوې ده، متاسفانه چې شل نفر ښځې او کوچنان د حکومت له خوا څخه شهیدان شوي دي، د خارجیان د خوا څخه بمبار شوي دي. دغسې د دواړو طرفو څخه یو اوربند غواړو، دا خبرې هر وخت کولای شي، لیکن تر څو چې دي یو اوربند ته نه سر رسېدلي، که سبا سوله راسي، که د سولې پر ورځ باندې بیا موږ زر نفره خدای نخواسته دلاس ورکړي، هغه سوله به بیا څونه خوند وکړي؟ هېڅ خوند به ونه کړي. موږ وایي چې دواړه خواوې سولې ته اوس متحد شوي دي، نږدې شوي دي. نو لطفا دې نن هغه اخري اعلامیه چې دي صادروي، په هغه کې دې د سولې د اوربند موضوع رامخته کړي، چې افغانان اقلا دغه نه پوه شي چې دا خبرې رښتیا هم د مثبتې خواته روانې دي.
من نه زابلی سب هغه ته به ورشو حق یار سب ځینې سوالونه تاسو ته هم که چیرته تاسو یادښت کړی توضیح کړئ لطفا.
ما د دې ورور دا د خندل سره داش کړ چې ګویا که امریکا نه وینو د افغان حکومت د سوړونی په ټول فاتي د مرستې به څنګه کیږي؟ نو رمه خو موږ توقع دا چې دا سه میکانیزم رامنځته شي اوس خو د چې امریکایان که د افغانستان نه وځي خو د سوغ په نتیجه کې وځي د جنگ په صورت کې نه وځي نو دوی نه د افغانانو توقع دا چې د افغانانو سره مرسته وکړي او افغانستان وځپنه شو د همدې په جګړو کې وځپنه شو او په هغه جګړه کې وځپنه شو چې برخه دوی وه دوی د حکومت سره مرسته وکړي. دویمه خبره دا وه چې دوی خو د حکومت د مثال په توګه د نظام په مهرو کې تغیر راځي افغانان خو په ځای باندې دي افغانستان په ځای ده جغرافیه په ځای ده نو داسې کار به دونه شي چې د افغانستان ته نړۍ بیا شا راوړوي. او دویمه مهمه خبر دا ده چې ګورې موږ چې دومره غربت سرمخي وجه دا ده چې په افغانستان کې جنگ ده موږ د خپلو طبیعي منابعو نه استفاده نه شو کوی که جنگ نه وي په افغانستان کې ډېر طبیعي منابع دي د افغانستان کرنیز هیواد ده په دې ځای کې معدن دي په دې ځای کې د برق ذخایر دي یعنی زه په دې مطمئن یم دا چې ما په حکومت کې په مهمو بخشونو کې کار کړی ده د هیواد د صنایعو د سرتونو خبرې یم زه مطمئن یم چې که موږ په جنگ کې ونه اوسو که موږ خپل منابعو نه استفاده وکړو د افغانستان د هغه کومکونه چې دوی سره د امریکایانو د دورو خوانه کېږي د هغې څو چنده موږ په کور دننه را پیدا کوی شو نو دغه اندېښنه باید ونه اوسېږي چې امریکایان دې پاتې شي که نه وي نو د موږ حکومت به یا د موږ نظام به ډډه وړی شي. یوه خبره چې وړاندې یو دوست د خوست نه پوښتنه وکړه چې د هغې پیشنهاد دا و چې امریکایان د طالبان وځپي او په زور دې خبرو ته مدټ وروره دا تجربې ناکامه شوې. تاسو مرته اشاره وکړه چې د افغانستان د جنګ څومره وخت تېر شو نولس کاله تېر شو د جنګ امریکایان هم زور ووهه حکومت هم ووهه طالبان هم ووهه هر چا زور وکړ غونډې دې نتیجې ته ورسېده چې اوس په زور باندې نه کېږي راځئ بحران په خبرو باندې ورکو راځئ موږ امریکایانو افغانان طالبان دې ته تشویق کړو چې نور جنګ ونه کړي نور د انسانانو وینې تویي نه شي او د نور د مداخلې خبره یې ورو ورو کړه چې د ګاونډیانو مداخلې شروع نه شي. ګورې زموږ پیشنهاد دا ده اوس څومره چې زه خبر یم په دې باندې کار هم کېږي هم امریکایان هم طالبان د هغې هیوادونو چې په افغانستان کې به پخوا دوی غوښته په مداخلو باندې اهدافو ته ورسېږي یا هغوی غوښته چې د افغانستان په کور دننه ستونزې جوړې کړي او اهدافو ته ورسېږي هغوی سره خبرې شوي دي هغوی سره مشورې شوي دي د هغوی نظر اورېدمه شوې ده. نو امید دا ده چې بیا به څوک په افغانستان کې مداخلو ته زمینه برابره نه کړي د طالبانو ویش ته باید خوښ نه شو که طالبان څومره ویشل کېږي زیان حکومت ته ده زیان افغانانو ته ده زیان امریکایانو ته ده سره ده چې زه مطمئن یم د په جرات وایم چې طالبان ترمنځ هېڅ جریان نشته د بنګه رسوم نوم یادېږي هغه سړی مړه ژوندی ورک ده د هغوی معاون ما سره په خبره کې وویل چې د تشکیلاتي ادارې معین ما سره ما ته ټلیفون کړی چې نور د بنګه رسوم په نوم کوم جریان نشته ده او موږ دغه جریان ختم کړی ده بنګه یعقوب
دا خبره موږ نه تاییدوه. اکیار صاحب د دوی هوایان هر وخت ازادي راډیو ته زنګ وهي خو د دې له خطر ازادي راډیو نه د طالبانو د ویان خبرې ښکاره خپرولی سو ځکه سي د راډیو پالیسي دا ده سي یو څوک ښکاره په رسنیو کې برخه نشي اخیستی دغه نقل قول کولی چې غږ یې نسو خپرولی او د ملا رسول ویان خو ډېر زیات زنګونه وهي د هغه ورځې هم زما همکار ته زنګ وهلی و ویلو چې ډېرې مهمې خبرې لرو د سولې په ارتباط خو موږ د دوی غږ وانخیست خو یې دې له خطره چې دا پروګرام را ټول کو البته په دې ساعت کې په بل ساعت کې بیا هم همدې مسلې ته ادامه ورکوو. زابلي صاحب محترم د دې له خطره یو خدا ده چې هر افغان غواړي چې سوله راشي. بله
شبر مهرباني شبر ته دا خبر ته کوم ګوري شبر ته بخي.
بله
زمن چې یو څوک به ځان دغه جریان ویان معرفي کوي څوک به وي خو دغه جریان په نظامي ډګر کې موجود نه ده.
خو خیر خود دوی هغه په فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي هلته ولیکئ ملا رسول د ملا رسول په سلګونو کسان یې ټوپکونه ورسره شته او د ملا هیبت الله په ضد باندې خبرې کوي خو دې موضوع ته به نه ځو چې له بحث نه ونه اوسو
قسمت اول یک طرفه کنیم باز در قسمت دوم باز ما یک ساعت وقت کافی داریم. مقدار صاحب زابلی صاحب خب زابلی صاحب یک موضوع که در این قسمت ما سر زیاتر صحبت کردیم مسئله رفتن امریکا از این قبیل مسائل است. اگر بیادتان باشه وقتی که شوروی هم از افغانستان رفت، در افغانستان قسم تحلیل شد که گویا شوروی ده به زور شکست دادن و وار رفت، منتها این تا حد درست بود که یعنی در افغانستان در شوروی در افغانستان شکست خورد، اما اتصاد در سطح دارم نبود که بیخی از بین بره. اونا پروسترویکا و گلاسنوست گارباچوف آوند و ریفورم کرد و خودشان تصمیم گرفت که ما بریم دیگه. یعنی اتر نیست که یعنی 100% افغانا شکست داده باشه شوروی ده، یا ای که شوروی وصلا ناکام هم نمانده باشه، یعنی نسبیست منظورم. آله در مسئله امریکا مرکز هرچی گفته میره، آله میگن او را شکست دادیم دیگه منتها خبر ندارن که، یا دلشان نمیشه که بگوین که خود ترامپ سیاستش بیخی تغییر کرد. او از سوریه مون از کار خود کشیده، رئیس به ناتو هم به رفیقای چندین ساله خود گفت که او را در از اینقدر مصرف ما کردیم، از این باد چاره تان خودتان کنین، به ما غرض نیست، به ما چی که شوروی یا روسیه شما را تهدید میکنه یا دیگه میکنه، از یک طرف کت روسیه دشمنی میکن، از دیگه طرف گازش شما میخرین، تجارت شما میکنین، منفعت شما میگیرین، کتیجین شما جور میایین. نه از او خاطر یعنی در افغانستان هم ای رفتن عساکر امریکایی یا تصمیمشان یک قسمت از سیاست بین‌المللیشان است، نه از خاطر از این که بگن که شکست خوردن. این شما چه قسم تحلیل میکنین
جناب نظر صاحب؟ معلومات شما بخی دقیق است که در وقت روسام اونما با مو پروسریکا و که یک قسمت بازسازی بوده، اونا نتانستن که با جنگ ستارگان که از طرف ریگان راندازی شد اونا قدر سرمایه گذاری نداشت، با زمان جامعه خودی روسام خسته بود از کمکا و جنگای دوامدار بعد جنگ دوم جهانی، چیزی که شما فرمودین یک سیاست تغییر خورد که اونا بالاخره، ولی سبب داشت، سببش همو جهادی افغانا بود. این تاریخ فراموش کرده نمیتونه. آمدیم در قسمت امریکا، امریکا هم از روز اول که آمدیش گفت که ما به توریسم آمدیم، برای محو توریسم آمدیم، ولی متاسفانه اونا که آمد یا استراتژیش مطابق به رویه ملت ما نبوده، یا به اونا راپورایی که داده میشد اونا را مغرور کرده بوده که افغانا بسیار زود گرفته میشه، بسیار زود اموجه شما ام نظامی که متکی به دموکراسی و لیبرالیسم غرب است، شما ام نظام اوجه ساخته میتونید. ولی افغانا یک خصوصیت خاص داره، یک جامعه نهایتا مغلق است، آمدن بسیار آسان است ولی برآمدن از افغانستان مشکل است. اونا با ملت هیچ وقت مشوره نمیکردن، با حکومتایی که یا کرزایی بود سی بوده یا فیلن که اشرف غنی سی بسته، یا اکثر وزیر صحبه و یا پارلمان و یا نهادهای دیگه دولتی، بسیار اکثرت کار به اهل کار داده نمی شد، از مشکلات مردم اونا با خبر نبوده، به زور چیز تعمیل میکرد، فساد، مواد مخدر، تروریسم، اونا انوزم رشد کرد. این می تمامی عوامل بود که جنبش طالبا را اونا به اصطلاح تقویه کرد، از طرف دیگه همسایه ما بوده که اونا را یا عربا بوده که اونا را از طریق مالی حمایت کرد. در پشت سر اگر ما و شما خیم یا نخیم، بگیم یا نگیم، حمایت ملت طالبا داره، بخاطر که نه از حکومت یکی خاطره خوب داره نه از امریکایی. اگر امریکایی مطابق با نمو چیزی که در قرارداد بود روز اول امرای ملت افغانستان معامله میکرد، نه امرای حکومت دارای خاین ما، به این حالت به این سرنوشت امریکایی مالی که ارچی نام ما شما بتیم
زابلی سبب بیال موضوع وزو
ما نظر که از افغانستان میره شکست خورده.
بله آخه بیل خبر چه وسن سبا شکست شد یا یادونه وکو، البته بخش نظر سب البته پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو د کتون کې سمې سلسي ټلیفون قطع شوې ده، ځینې سوالونه د تراجی وو نو ځکه نشو کولای چې له ده سره مطرح نظر سپ تاسو حقیر سپ نه پوښتنه لرم.
بله حقیر سپ، یکی هم مسئله موقف طالبا که مردم افغانستان از او تا حال دیدن یک نوع سرزوری واری، همیشه مردم بزور قمچین بزن و از این قبیل مسائل، و هم در سطح جهانی تنها طالبانی، تمام گروپ هایی که به ترور و بسلا مراجعه میکنن مثل القایده و داعش و مایش و یک کد گروپ های دیگه، بعضی تیوری ها بعضی روشن فکر ها که در دنیا ایره تحلیل میکنن میگه اینمی ها باعث ازی شد که اسلام بدنام شود. یعنی بعضی گروپ هایی که میخواستن اسلام بدنام بسازن اینا اینمی ها را خلق کردن و اینا باعث ازی شد که و دیگر ها زمینه را زیر مساعد بسازن که نگویا در اینجا تروریست است. سوریه از بین رفت و عراق از بین رفت، لیبیا از بین رفت. حالا طالبا چرا نمیتونه خود این نظمی اتهاما بیرون بکنن؟ هر روز ترور، هر روز خونریزی، هر روز کشتار، ایام چرا اصل از مثلا از مسائل اقتصادی، مثلا از خاطر آرامی مملکت، از این چیزا هیچ پروژه و پلان از یا نمیشنیم، غیر خود انتحار میکنن و چند نفر را میکشن. از این مورد شما چی پیشنهاد میکنید که اینام چطور خود میتونن از تروریسم دور بکنن؟
خب میشه که جواب شما را در دو ارتباط جناب نظر صاحب، یکی از که بدون شک در زمان حکومت طالبان اونا از اسلام یک برداشت خشن داشتن. اونا تعبیرشان تعبیر بود که ما خود ما من حیث یک افغانی که در زمان اونا امین جا بودم ماموریت داشتم، ما موافق نبودم با زدن اونا، با دور زدن و با ریش و بروت و با موها و چوچی. این کارای بود که از همه بیشتر به خودشان تاوان کردن، خودشان بدنام ساختن و خودشان تجرید کردن، از مردم خودشان دور شدن. و ما فکر میکنم که این مردم به این حقیقت پی بردن، این را دانستن که یک اشتباه بزرگ بود. ما چند بار که با اونا نشستم در قطر و در کشورهای دیگه، اونا گفتن که او یک اشتباه بود، به تعهد میکنن که باز تکرار نمیشه. ارزش انسان از موی، از اینکه مویشان کمتر است بزرگتر است زیاد است. اونا یک چیز را میگفتن که زمان حکومت طالبان یک شرایط اضطراری بود، و می گفتند که پیش از دوران طالبان در افغانستان سر انسان در خطر بود. خیر است اگر در دوران طالبان میشان در خطر باشه، مردم افغانستان نیر بپذیره. یعنی بعض مردمی که دانشمنده بودن، اونا مردم به توصیه میکردن که تحمل کنه، صبر کنه و کارای ندرست که در صف اونا است او را تحمل کنن. و امروز شرایط اردسان و بیسان خیلی متفاوت است. امروز زمانی انترنت است، زمانی دیش است، زمانی دیجیتال است، تمام جهان یک قریه گشته. امروز نمیشه که کسی در تجرید زندگی کنه، در انزوا زندگی کنه. امروز بدون رسانه و بدون انترنت و بدون مکالمه نمیشه. خود طالبان از همه بیشتر اضافه خودشان استفاده میکنن. طالبان در دوران حکومتشان انترنت نمیگذاشتن، تلویزیون نمیدیدن. امروز در خانه هر کدامشان دیش است و تلویزیون است، درجه به هر کدامشان اینترنت است.
بله، حقیقت سب تو سانی پاتی دی تر خبر نپوری. حقیقت سب تر خبر نپوری تو سانی پاتی دی. البته پول ساعت که مامدا موضوع تاکیب او صرفی بیا پشتنه. چم رهیل لری چه طالبان بعد دازل لازمی خیلی ذات سرپ خبرو که هاگا اوربان دو منی چه دافنسان حکمت ورندی زه کرده دی. پلند روزه که تو سانی لرو.
نو سوغ منا کمپرومایز د سوغ منا د چسبه ورکې سبه غړي زبوري مچ تنبان چې امتیازات غړي او سبه ورکې وي.